همراه اسمت ساروان در برنامه خبری باشید.
زیاد مننه اتبه جشوی قدر منو آوریدون که پا دیخ پروانه که با واوری چی ولس مشرغنی وی ده سولی او جگری ده پالیسی ده تاکلو پا اره لی ولسی جرگی سر مشوره کهوی. ده دیو نورو موضوعات و تحصیل لش روست ورندی کهی لمره ده افغانستان و نره خبرونه اجمل تورمان ورندی کهوی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وی امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د پاکستان د کډوال د چارو وزیر وی تر یوې میاشتې به پاکستان کې د هغو افغان کډوال د ثبت پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجستر نه دي. او د جرمني صدراعظم مخکې له دې چې د کډوالو د ستونزو د هواري په اړه د ترکیې له صدراعظم سره خبرې وکړي، پرون د دې هیواد د کډوالو یو کمپ ته ولاړه. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وی امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. عبدالخبیر اوچخون پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل دوی پر پاکستان دی ډیر فشار راوړي چې دا هیواد اړ کړي د طالبانو هغه مشان چې هلته روزل کېږي، پوځي تجهیزات ورکول کېږي او آرام ژوند کوي، د سولې له عالي شورا سره یې خبرو ته حاضر کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره له کتنې وروسته د سولې هیله وښوده. بلخی امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د سولې خبرې به په یوه میاشت کې بیا پیل شي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې اعلان کړی و چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې د جوزجان امنیت چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د ولسو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د جوزجان امنیت قمندان رحمت الله ترکستاني وویل په وژل شویو کې د جوزجان لپاره نومول شوی د عبدالرحمن په نوم د طالبانو مشر قاضي هم شامل دی. د امنیت قمندان په وینا دغه نښتې په تیرو 40 ساعتونو کې د جوزجان په قوشتپه او منجک ولسوالیو کې شوې دي. وسلوال طالبانو خپل ځان ته د وختو تلفاتو خبره رد کړي او وژل شوي کسان یې ملکیانیت کړي دي. د یادونې وړ ده چې په جوزجان کې وروستیو نارامیو یو وار بیا د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دې ته اړ کړ چې د ولایت ته ولاړ شي او د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې قومانده خپله کړي. د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر وایي تر یوې میاشتې به پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجستر نه دي. عبدالقادر بلوچ دا خبره له خپل سیال د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره له کتنې وروسته وکړه. هغه د افغانستان د دې ادعا په اړه چې په هغه هیواد کې افغان کډوال بې موجبه ځورول کېږي وویل دی وی کله چې د افغان کډوال چې نه دي راجستر شوي نمونه یې ثبت شي او د افغانستان اسناد ورکړل شي او موږ یې هم ریکارډ ولرو، له هغې وروسته که څوک په غیر مواجه ډول آزار او ځورول او نیول کېږي باید هغه پای ته ورسول شي. د پاکستان د کډوالو د وزیر په وینا تر اوسه په دې هیواد کې 1.5 میلیون افغان کډوال له اسنادو پرته ژوند کوي. او په خوست کې د رغونې د کارونو په ترڅ کې پرون د خوست ښار او ګربزو ولسوالیو ترمنځ د 1 کیلومتر سرک د پخولو او د 15 ښوونځیو د رغولو کارونه پیل شول. چارواکو وویل چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته د خوست او ګربزو ترمنځ پر سرک او یو پله به 3.5 میلیونه ډالر ولګول شي او په یو کال کې به یې کارونه بشپړ شي. د ښوونې په برخه کې دغه نوې پروژې بیا د نړیوال بانک او د ښوونې لپاره د نړیوال پروګرام په مالي مرسته پیل شوي. د خوست پوهنې رئیس بخکل بختیار د دغو نویو پروژو پاړه ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه کارونه به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي.
د 12 مکتبونو احاطې دي، د 15 مکتبونو کثافت دانۍ او تشنبونه دي، تقریبا د 3 مکتبونو میز چوکۍ دي او د 12 مکتبونو د اوبو څاګان دي.
له خوست د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور له مخې په دې ولایت کې له نیمه زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیاو کې زده کړې کوي. ازادۍ رادیو او ده هم یو څو بهرنی خبرونه. د ایران ولسمشر وایي هیواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډله مخی نیولې او دغه سخت دریځه ډله یې نه ده پریښې چې په بشپړه توګه پر سوری او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحاني دا څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې د چاپیریال، دین او فرهنګ په نوم د ملګرو ملتونو په مرسته په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې.
اگر ایران نبود داعش
دوی که ایران نوی داعش یعنی د عراق او شام دولت به هم پر بغداد او هم پر دمشق بریالی شوی وی. نن ورځ به موږ له یوې تروریستي ډلګکۍ سره نه و مخامخ. زموږ سیمه او نړۍ به له دوو دولتونو یا د هیوادونو سره چې تروریستانو په اداره کول مخامخ وه. د سوریې په کورنۍ جګړه کې ایران په کلکه د مرکزي حکومت او په عراق کې هم د شیعهګانو تر نفوذ لاندې حکومت ملاتړ کړی دی. د جرمني صدر اعظم مخکې له دې چې د کډوالو د ستونزو د اواري په اړه د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې وکړي، پرون د دې هیواد د کډوالو یو کم ته ولاړه. انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې جګپوړي چارواکې ده چې د سوریې پولې ته نږدې د نزیب له کم څخه کتنه کوي. په دغه کم کې چې د ترکیې حکومت یې چارې سنبالوي، شاوخوا 15,000 سوریایي کډوال اوسي. د کم له کتنې وروسته ټاکل شوی وه چې مرکل د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک او د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر فرانس تیمرمانس د ترکیې له صدر اعظم احمد داود غلو سره د کډوالو د ستونزې او د 6 میلیارد ایرو د موافقې په اړه خبرې وکړي. دغه خبرې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د غازیانتیپ په ښار کې ترسره کیږي. دا د هغه ولایت مرکز دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمې سره پوله لري. په اوس وخت کې شاوخوا 1.2 میلیونه سوریایي کډوال چې د کورنۍ جګړې له امله له خپل هېواده تښتېدلي په ترکیه کې ژوند کوي. اروپایي ټولنې د کډوالو د ستونزې د هواري لپاره له ترکیې سره د مالي مرستو ژمنه کړې چې انقره په بدل کې اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې مرسته کوي او هم له یونانه ایستل کېدونکي کډوال بیرته مني. او روسي خبر دا چې په سوریه کې د 4 میاشتنی اوربند سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د شخړو په دوام کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو پلازمینې ته نږدې او په لوی ښار حلب کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې بمبار کړي او مخالفینو هم په نورو سیمو باندې توغندي ویشتي دي. لویدیځ چارواکو او د سوریې د سولې د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداری ورکړی چې د اوربند هغه تړون چې په 13 جنوري میاشت کې شوی د بشپړ ماتېدو له خطر سره مخامخ دی. په حلب ښار کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې حکومتي الوتکو پرون پرله پسې 2 ورځې بمبار کړی. فعالانو دا د اوربند د ټینګېدو راهیسې تر ټولو شدیدې حملې بللې دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 8:08 شوې. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی د سولې پټړاو پر متبادلو لارو له ملي شورا سره مشوره کوي. د کونړ مشران وایي پاکستانی پوځیان د خپلو مخالفانو په پلمه د کونړ خاورې لاندې کوي.
سرحد سیند ته رسیدلی د طالبانو تحریک په نامه راولي او ځکه سرحد سیند راوړل.
حزب اسلامي وایي له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی.
منګه تلپاتې سوله، ابرومندانه سوله غواړو، عادلانه سوله غواړو.
د افغانستان جمهوری ریاست او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي طالبان سوله نه غواړي.
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه، له ټوپک نه، دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي.
دا یو شمېر نور موضوعات په دې خپرونه کې چې تر 8:30 بجو دوام کوي اوریدای شئ. د کابل د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته د افغانستان د سولې او جګړې د سیاستونو د روښانولو لپاره ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر سبا د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره سلا مشوره وکړي او د حکومت په راتلونکي تګلارې رڼا واچوي. د کابل خونړي حملې وروسته دوی مسالې چې له یو بل سره تړلې د طالبانو په وړاندې د سولې پر ځای جګړه د پاکستان منځوي کېدل ډېر مطرح شوې دي، خو ملي شورا ته د ولسمشر ترتاک مخکې له پاکستانه بیا د سولې د بهیر د پیلېدو غش پورته کیږي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا له طالبانو سره د جنگ او سولې په اړه له ملي شورا سره مشوره وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره په دې اړه چې مخته څه ډول ګامونه واخیستل شي مشوره وکړي.
واقعا کله چې داسې یو لوی فرصت طالبانو ته ورکړل شو هغوی سولې ته لیوالتیا ونه ښودله. اوس باید معلوم شي چې بل ګام باید څه وي.
په کابل کې د طالبانو د تېرې اونۍ خونړۍ حملې چې 46 کسان پکې ووژل شول او 324 تنه ټپیان شول ظاهرا له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو هیلې تر بل هر وخت ډېرې پیکه کړي. خو د نهیلیو په منځ کې د سولې د هیلو غږ بیا اوریدل کیږي. دا ځل دا خبره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی کړې ده. هغه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار ستر جازیز سره له کتنې وروسته پرون د امریکا غږ ته د سولې په اړه وویل.
اونوی اطمینان دادن کې تقریبا یک ماه دیگه پروسه سول اثر گرفته می.
هغوی موږ ته ډاډ راکړ چې تر یوې بلې میاشتې به د سولې پروسه له سره پیل شي چې دا کیدی شي د بیرته ستنېدو لپاره د کډوالو د هیله من کولو لپاره ډیر اغیزمن وي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال وایي پاکستان صادق نه دی. عبدالخبیر اوچقون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دی دا خبره ځکه کوي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه تېرې ژمنې نه دي پر ځای کړي. له وسلوالو مخالفانو سره د مخامخ خبرو لپاره د غونډې د جوړېدو په اړه د اسلام آباد د چارواکو دغه ډاډ د کابل د سهشنبې له پیښې څخه د عامه ذهنیتونو بل لور ته اړول دي. د هغې پیښې چې په نړۍ کې ټول بشریت ته ټکان ورکړ او په تېره بیا د افغانستان خلک یې ویرجن کړل، دا بېرته د پاکستان نه صداقت ښیي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د څلور اړخیزې کمیټې دوه مهم غړي چین او امریکا باید له دو انتخابونو یو عملي کړي. د هغو کسانو په وړاندې چې د سولې له بهیر سره نه یو ځای کیږي په څلور اړخیزو غونډو کې د شویو ژمنو په اساس یا باید پوځي اقدامات وکړي یا به په پاکستان ډېر فشار راوړي چې د هېواد ته قناعت ورکړي چې د طالبانو هغه مشران چې هلته روزل کیږي پوځي تجهیزات ورکول کیږي او راحت ژوند کوي اړ کړي چې د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیزې کمیټې په څلورمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د مخامخ خبرو لپاره په پاکستان کې زمینه برابرېږي. خو داسې ونه شول او طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د جمهوری ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی آزادی رادیو ته ویل چې ولسمشر په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه غونډه رابللې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبرې وشي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې واورئ.
په کابل کې له وروستۍ مرګونې حملې او سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو له ناهیلیو وروسته اوسمهال افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهوری ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسلوالو طالبانو ته ښه فرصت ورکړل شوی و، خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پریکړه وکړي. ولسمشر غنی تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غنی له قوله وایي چې په تېرو 14 کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده تر څو د خلکو په مرسته وجلا طرحه جوړه شي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه له توپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي. د هغه په مقابل کې به اوس کوم جنګ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد اوسي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یې پلې طرحې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم سره له دې چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په وړاندې مایوسي څرګندوي، حزب اسلامی بیا وایي چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی. د حزب اسلامي پلاوی وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ پر ډیرو موضوعاتو توافق شوی دی. دغه پلاوی د شنبې په ورځ یعنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یو جامع طرحه حکومت ته وړاندې کړې او په اړه یې د ولسمشر غني پریکړې ته منتظر دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر 40 توافق شوی او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دی تر اوسه پاتې دي. عادلانه او شفاف انتخابات، د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه. د حزب اسلامي پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په هکله څه ونه ویل. د حزب اسلامي نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤول غیرت بهیر کوله د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یک شنبې په شپه به له جمهور رئیس غني سره وویني. ښاغلي بهیر وویل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي.
منګه تلپاتې سوله ابرومندانه سوله غواړو، عادلانه سوله غواړو، او د دې سولې د راوستلو لپاره ټولو کوښښونو ته تیار یو. منګه د سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. زمونږ لپاره لوی امتیاز په دې ملک کې سوله او امنیت ده. منګه د سولې او د مذاکراتو په اعتبار د خپل مسؤلیت ادا کړی. هغه د انګلیسي په اصطلاح چې نو اوس د توپ د مقابل طرف میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړي چې دا خبرې اوس هم روانې دي. پخوا تر دې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې حزب اسلامي غواړي نوم یې د ملګرو ملتو د تور لیست څخه وویستل شي، بندیان یې خوشې او د شمشتو کمپ له خیبر پښتونخوا څخه افغانستان ته ولېږدېږي. خو د افغانستان جمهوری ریاست ویلی چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه به د دې حزب د نوم د ایستلو موضوع هغه مهال مطرح شي چې د دې حزب ټول جنګیالي وسلې پر ځمکه کیږدي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ یې اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
نن قرار و چې څلور بجې ماسپښین وروسته د رئیس جمهور په لاس کې رسیدلی دی. اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقې اسلامي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده لامل وسلوال طالبان ګڼل کیږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یوځای کېدل مثبتې نتیجې ولري. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نجیب محمود وایي چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یوځای کېدل د اوږده مهال لپاره ګټور دي، خو د ده په خبره په لنډ مهال کې به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8:03 دی. د ازری رادیو خبرونه چې د سهار په 8 بجې پیل شوې د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:05 نیوی دوام کوي. په همدې صفه یعنی 12:05 نیوی د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د کونړ اوسیدونکي وایي پاکستانی ځواکونه د وسلوالو مخالفانو په نوم د کونړ لور ته هر ورځ پرمختګ کوي او غواړي چې د ډیورنډ کرښه د کونړ سیند ته ورسوي، خو افغان دولت یې یوازې سیل کوي. دا خبرې د کونړ قومي مشرانو پرون د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل ته په یوه غونډه کې وکړې. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري رالېږلی راپور واورئ.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري. چې تل د دولت مخالفین له همدې پولې راوړي دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولې اوړي چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړی دی. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي خو د مرکزي حکومت او مرستندویو ټولنو له پامه غورځېدلی دی. قومی مشر حاجی عطا الله د قومونو او قبایلو وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاوره لاندې کوي او غواړي چې د ډیورند کرخه د کونړ سیند ته راورسوي خو افغان دولت ورته لاس تړلی او چپه خوله ناست دی او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي.
د کومو نه خلک د ډارونه راپاسوي د شونکی ضد مثال د حکومت هلته نور خلک
د کونړ پخوانی والی شجاع الملک جلالا وویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیاتې دي خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي. د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې وویل ستاسو ټولې ستونزې او وړاندیزونه به د وزیرانو شورا او ولسمشر ته ورسوم.
هغه څه چې په ما پورې اړه لري زه او هغه څه چې په نورو ارګانونو پورې اړه لري لکه د فایدامي په وزارت پورې د کلیو پراختیا په وزارت پورې د عامې روغتیا او همدارنګه د ښوونې او روزنې د معرف په وزارت پورې انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم تر کابینې به یې رسوم تر ولسمشر به یې رسوم.
خاغلی ګلاب منګل خلکو ته وویل یو شمیر ګوندیان او وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو تر څنګ ودرېږي. کونړیان وایي دوی سره تل ژمنې شوي خو تر اوسه پورې یوې ژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستل شوې.
ټاکل شوی دی چې ولسمشر غني سبا له ملي شورا سره د جنګ یا سولې په اړه سلام مشوره وکړي. ستاسو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لار پاتې ده؟ جنګ که سوله؟ په دې اړه ستاسو نظرونو ته د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته په میکروفون ستاسو خپرونه کې انتظار یو. اوس به هم صالح محمد صالح درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس په یوه مقاله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په باب پر اندېښنو تمرکز کړی چې ښایي د پرمختیایي پلانونو د ځنډېدو سبب سي. د لیکنې په پیل کې راغلي ناټو تیر کال موافقه وکړه چې اته پوځي اډې به چې ارزښت یې لسو میلیاردو ډالرو ته رسېږي افغان حکومت ته وسپاري، خو دوی اډې لا هم د امریکا له دفاع وزارت سره دي. یوه د هرات، د شینډن او بله د هلمند په شوراو کې بس شن هوایي اډه. په لیکنې کې ویل سوي چې شپږ اډې د افغانستان د هوایي اډو د اقتصادي پرمختیایي کمیسیون ته سپارل سوي دي. ستارز اند سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي دغه کمیسیون غواړي دا هوایي اډې د پانګوالو د هڅونې لپاره په تجارتي ساحو بدلې کړي. افغان چارواکي هیله لري چې له دې درکه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت عواید ترلاسه کړي او په سلګونو زره کسانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. د پلان له مخې به له دغو اډو افغان پوځ استفاده کوي، د ملکي خدماتو لپاره به هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، تجارتي او د بارونو یا کارګو الوتنې به ورڅخه کیږي او دفترونه به هم پکښې وي. خو دغه امریکایي ورځپاڼې لیکي په پام کې وه د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې دغه هوایي اډې افغانستان ته وسپارل سي. هغه وخت په پام کې وه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 15500 ته راکم سي، خو واشنګټن تیر میلادي کال وویل چې د 2018 میلادي کال تر پای پورې به یې څه باندې 9000 سرتیري په افغانستان کې پاتې سي او دا مسله ښایي د دغو اډو د سپارلو د ځنډ سبب سي. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپله پرونۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د افغان طالبانو په برخه کې د پاکستان پر زغم امریکا اندېښنه وښوده. د مطلب په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د شمې پورز د حقاني شبکې غونډې تروریستي ډلو په مقابل کې د پاکستان د جاري تحمل په باب اندېښنه وښوده او په اسلام آباد کې دا مسله په لوړه کچه له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړه. هندوستان ټایمز رسپانه لیکي امریکا په داس سال کې یوار بیا پر دې مسلې اندېښنه وښوده چې د سې شمې پورس په کابل کې یوې وژونکې حملې تر اویا زیات کسان وژل. افغان حکومت په دې حمله کې حقاني شبکه پلس لرلو تورنه کړې او ادعا یې کړې چې د پاکستان استخبارات د دې شبکې ملاتړ کوي. دغه هندي ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې الیزابت ترودو په حواله لیکلي چې ویلي دي د پاکستان پر حکومت فشار راوړو څو د تروریستي ډلو ترمنځ به توپیر نه کوي او پر خپل تعهد به عمل کوي. خو د میرمن ترودو په وینا پاکستاني چارواکو یو ور بیا څرګنده کړه چې دوی به د تروریستي ډلو ترمنځ فرق نه کوي. هندوستان ټایمز د مطلب په وروستیو کې د جمهوري ریاست د مرستیال ویان دوا خان مینپال خبرې هم راخیستې چې پرون یې امریکا ژغ ته ویلي د حقاني شبکې هیڅ یوه حمله د پاکستان له مرستې پرته ممکنه نه ده او په تیرو څوارلسو کلونو کې دا مسله په وار وار ثابته سوې هم ده.
د نوی کرښې په نوم د ځوانانو ټولنه د راتلونکو انتخاباتو په اړه د حکومت په اراده شک لري. د دې ټولنې لسګونو غړو پرون په یوه غونډه کې وویل سره له دې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې خو حکومت د هغې د ترسره کېدو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابل راپور راستولی.
په داس حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې 13مه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي خو مدني فعالان او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي فکر نه کوي چې په دې نیټه د انتخابات ترسره شي. د نوي کرښې په نوم سازمان وایي د ملي وحدت حکومت نږدې دوه کاله وروسته هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه ژمنو ته نه دی رسیدلی او د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره بې پلانه دی. د دې سازمان غړي منیژې د راتلونکي انتخاباتو د برخلیک په اړه د ځوانانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې حکومت اصلا د انتخاباتو لپاره سیاسي
د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه دي راغلي او د نړیوالې ټولنې مرستې په اصلاحاتو پورې اړه لري. نو دا ټول دا ښیي چې موږ انتخابات نشو درلودلی. دوی نیټه اعلان کړې خو دا هغه څه دي چې اصلا عملي کېدای نه شي.
له دې سره دا سازمان د غوراوي په کمیټه کې د ژورنالستانو او ښځینه استازو د ورګډولو غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د انتخاباتو په اړه د تقنیني فرمانونو برخلیک معلوم کړي. څه باندې یوه میاشت وړاندې جمهور رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د تطبیق لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو صلاحیتونو او تشکیلاتو فرمان بیا صادر کړ خو لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وطندوس وایي چې په دې فرمان له یوې میاشتې ډېر وخت اوښتی اوس قانونن لغوه ګڼل کېږي. له دې ټولو سره پوښتنه دا ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو انتخاباتو په اړه د بېلابېلو ټولنو له اندېښنو سره د حکومت ذهنیت څه دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د انتخاباتو اراده لري خو کارونو ته په کتو د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه ځنډیدای شي.
هغه تاریخ ته چې اعلان شوی هڅې روانې دي ترڅو انتخابات ترسره سي. د هغې لپاره د غوراوي کمیټې خپل کار پیل کړی او لومړني ټول ګامونه اخیستل سوي. وروسته له دې چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي اعلان سي د انتخاباتو نیټه بیا د دوی لخوا اعلانېږي.
حکومت تل ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات یوازې د اصلاحاتو له تطبیق وروسته کېږي او دا هغه شرط دی چې تر اوسه ورته بیا لازم ګامونه نه دي اخیستل شوي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې حکومت ورته هغه بودیجه نه ده سپارلې چې دوی د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره وړاندې کړې وه.
د اکولوس د حقیقي مجازي کمپنۍ خاوند فیسبوک داسې کمره جوړه کړه چې د لومړي ځل لپاره بشپړه کوروي ویډیو ثبتوي. دا وسیله شاوخوا 14 کمرې پر سر یوه فیش آی کمره او دوه کمرې لاندې لري. فیسبوک چې د اکولوس کمپنۍ خاوند دی تیره اونۍ په یوه غونډه کې د فیسبوک سراوند کمره په نوم 360 درجې کمره نندارې ته وړاندې کړه. دا کمره اته کې محتوا په ژوندۍ بڼه او په حقیقي مجازي ډول استریم یا آنلاین کوي. له حقیقي مجازي څخه تر اوسه پورې تر ډیره د ګیمرانو له لوري په کمپیوټري لوبو یا ګیمونو کې کار اخیستل کیږي خو د بشپړې کوروي ویډیو جوړېدل تر اوسه ناممکن ښکارېدل. د فیسبوک مسؤلان وایي چې د دې کمرې د پلورلو نیت نه لري بلکې غواړي چې راتلونکی دوبۍ د هغې ډیزاین په ګیټ هب کې د حقیقي مجازي مینوالو جوړونکو او پراختیا ورکونکو ته وړیا وړاندې کړي. تاسی زمو شخل آزادی رادیو اوری دازاری رادیو خبرونی ده ما شام تر او بجو پا منزنی سپا دولس شپش نوی دوام کوی پا لوی شارونو که آزادی رادیو پا افهم سل اشار پنزه سپا لا صفا و وازی اوری دهشی دازاری رادیو ده لسو بجو پا خبرونه که نن ده جوان پا شیبو که خبرونه لرو او للند خبرونو روستا لش البته توشی بی روستا میکروفون ستاسو دهی مخی تردی چی میکروفون تاسو آوریدون که در وصفارو چی ده موضوع پاره نظر سرگن کری توجه کری ده دیسات لندو خبرونو تا چی اجمل تورمانی آوروی
د افغانستان د سولې د لیشور مرستیالوی امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي د جوزجان چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د ولسو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي وسلوالو طالبانو خپل ځان ته د وخت تلفاتو خبره رد کړې او وژل شوي کسان یې ملکیان یاد کړي دي د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر وایي تر وی میاشتې به پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجستر نه دي په سوریه کې د څلور میاشتني اوربند سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د شخړو په دوام کې لږ تر لږه یو دېرش کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی د جرمني صدر اعظم مخکې له دې چې د کډوالو د ستونزو د هواري په اړه د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې وکړي پرون د دې هیواد د کډوالو یو کمپ ته ولاړه او د ایران ولسمشر وایي هیواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه یې نیولې او دغه سخت دریزه ډلې نه ده پریښې چې په بشپړه توګه پر سوریې او عراق ولکه ټینګه کړي
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی اسمت ساران و همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت رئیس جمهور اشرف غنی فردا با شمار از اعضای شورای ملی افغانستان میبیند تا با آنها در مورد دو گزینه گفتگو کند یکی تلاش های صلح و دوم شدید ساختن جنگ برخی امیدواری ها تا هنوز از سوی مقام های افغان مطرح می شود که شاید پاکستان برای کشانیدن طالبان به میز مذاکرات تلاش کند اما ظاهرا رهبری افغانستان از این کار مایوس شده به دنبال حمله سه‌شنبه گذشته در کابل رئیس جمهور اشرف غنی گفت که از خون هر افغان انتقام خواهد گرفت با باور شما تلاش های صلح در مقطع حاضر موثر است یا اینکه جنگ شدیدتر شود تا طالبان از نظر نظامی ضعیف شوند همین است موضوع برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان و منتظر تماس های شما هستیم شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 اگر به اینترنت دسترسی دانین میتونین از طریق اسکایپ با ما به تماس شوین آدرس اسکایپ ماست radio.azadi
بله لکه څنګه چې موضوع جاوید نعیمی درته توضیح کړه موضوع داره چې تاکل شوی دی چې ولسمشر غنی سبا له ملي شورا سره د جنگ یا سولې په اړه سلام مشوره وکړي ستاسو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لاره پاتې ده جنگ که سوله فکر کوم نعیمی صاحب چې اکثره اوریدونکي په موضوع رسیدلی دي ځکه چې بې شمېره پیغامونه مخکې تر مخکې رارسېدلي دي نو زیات په موضوع خبرې نه کوو که بیا هم د څوک نو خبر چې د نننۍ موضوع سره د خبرونې په منځ کې به یو ځل بیا تکرار کو خو اوس ورځو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تاسو اعلان کړي دي د ټلیفون له لارې یو اوریدونکی لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
بله نعیمی سرواز تاسو سلام و احترامات وړاندې کوم عبدالمنان د خشم د کابل قرباغ مسلمان
مهرباني
تاسو نظر باندې دغه هو دغه د سولې لپاره د سولې لپاره د دولت د غالې ځلې بې ځایه دي په خاطر دې دوی په خپله هم پوهېږي چې دغه د سولې لپاره مثال دغه طالبنامه هېڅکله مثال په خپله واک کښې نه دي په دې خپله هم پوهېږي او بله مسله دا ده مهمه چې دغه مسله مثال دا د سولې زارۍ دي باید د تقویت سبب ګرځي په دې خاطر اوس هر هغه څوک چې مثال بې سواد وي او لیوانۍ یا چرسي یا بنګي د طالبان توجیه کېږي د قتل پوستار کوي نه همدغه مثاله مثال امیدواري ورته کوي ولکه سمه اوسه خو دغه مثال زه سوال سمه وزیر به سم د طالبانو له طرفه او بله مثاله دا ده چې مثال که چېره بیا هم مثال د طالبانو سلحه دپاره یو څو موده وټاکي که په دومره موده کښې مثال سلحه کوي هغه راکني کړو پس د هغې نه مثال تلپات سره دس جنگ لري کې کمزور د طاهر طالب په خپلسار باندې تمثال اعلان کې چې دومره جایزه ده شل زره ډېر زره
سلامت اوسئ. دقیق صاحب کوربدن بل اوریدونکی هم لرو.
مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
و علیکم السلام.
سروان صاحب، تا تا استاد همکار تا سلامونه و نیکه هیرو لنکم شرمه غایم بکر تسا و لایت تجال سانون خبری کن.
مهربانی که وسیب.
سروان صاحب، اون پر نظر بانه چی ده افغان پر حیث بانه گنا چه پر افغانستان که باید صلح رویشی پر جنگ بانه چه شنه حدگی اپکتو که مطل قاری غریب زند غریب گنا که سمنا چه جنگ جایتی که مغر افغانان زوری کی کورونه ورانی کی اولادنه بی سواد پاتی کی که پا دولت کی که پا طالبان کی باید صلح ده پر کارو کی پا افغانستان که صلح راوی یتین د صلح افغانستان په دول د افغانستان جوړول دا ډیر سخت کار دی. دا نه کیږي دا جنگ د پردیو جنگ دی. په افغانستان کې باید صلح راشي، همکاري کې یو بل سره حل او بل په دغه دولت کې باید اصلاحات راشي. او تاسو وګورئ سروان صاحب، مثلا یو واجی لس دفعې تبدیل شو، مثلا خو یو بعض ولایتو والیان څو تبدیلولی نه شي. کله چې هوایي تبدیلی رئیس جمهور ته زور وایي، زور خبرې کوي که نه، دولت کې باید اصلاحات راشي او صلح لپاره برکار وشي. دا څو چې جنگ خبرې کوي، دا د افغان نه دی، دا د افغانستان نه دی، دا د افغانستان لپاره باید صلح راشي. ټول خلک تباه شول، زندگی خلکو تباه شول، باغونه تباه شول، کورونه تباه شول، یوازینی لاره چې دغه صلح ده سروان صاحب.
ډېره زیاته مننه شیرین آغا صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهرباني کنن.
تشکر از شما و برنامه تان بزرگوار. دیگه ما قبل از اینکه به موضوع صلح بپردازم، به شما و به برنامه‌های رادیویتان سلام عرض میکنم. در ضمن شک نیست که هر صلح با داشته‌ها و ارزش‌هایش هیچ شک نیست که باید احترام پایش باشه و جنگ‌های دنیا و تجربه ها ثابت کرده که هر جنگ دنیا، هر جنگ به شکل افغانستان که تقریبا یک شک نیست که اگر از دوری اول دوات خون بگیریم 45 سال از افغانستان جنگ است، فقط هر جنگ دنیا به آخری به صلح دیگه اصلاح و صلح دیگه به میان آمده و توسط صلح جنگ پایان رسیدن. به حکومت ما لازم است که یا به حساب داشته باشند که چهار اصل در نظر داشته باشند. یکی که بالای مخالفینشان شکل فشار وارد بکنند که باشه که مخالفینشان حاضر شوند که به صلح بشینند. اگر به این شکل باشه که نیم سال جریان داره، به این اساس احتمال میره که مخالفین حاضر به صلح نشوند. و دومی که دیگه اختلافات ذات البینی خلاه در بین حکومت و عدت ملی بعد دیگه مستاب سازم. بعد دیگه نظر اصلی من این است که دیگه اعضای شورای صلح هیچ شک نیست که سید احمد گیلانی و قاری سید عطاءالرحمن سلیم هیچ شک نیست که مردم پرنفوس با نفوس داخل شورای صلح هستند. اگر باشه که بعضی از اعضای صلح دیگه خوبتر به امور صلح، هیچ شک نیست که هر مورد یک کارشناس داره، هر مورد یک کارفام چیزان داره. اگر باشه که در ترکیب شورای صلح مردم های چیزان، مردم های کارفام، مردم هایی که در امور صلح خوبتر نیمومن و در زمن مردم وطن پرست وطن دوست هم جانان قابله و هم این ملت دوست داشته باشن، کلش یک ملت هستم. ایچ چک نیست که وقتی که صلح میخوایم وقتی که صلح میگیم، ایچ چک نیست که جانان مقابله فکر میکنیم که یک واقعیت هست به این نظر برشان فکر میکنیم که واقعی هستن. وقتی که ما به صلح به واضح هستن به عنوان یک واقعیت به اون مینگریم. زمانی که به عنوان یک واقعیت مینگریم، باید در شورای صلح، در ترکیب شورای صلح کسانی باشند که دیگر هم دوست او جانان مقابل باشند و هم دوست ملت افغانستان باشند، تا باشه که به حساب جانان مقابل و جانب حکومت افغانستان و گفته های علی برادرانی که به حساب در ترکیب شورای صلح می باشند که مردم چیزفام و کارفام در زبن مردم خوب باشند که به گفته های از یا لبک بگنند و گفته های از را قبول بکنند.
سلامت مهربانی، لطف کردین سب. تشکر، سلامت باشین، نظر شما پخش شد. یک شنونده دیگه هم داریم، فکر میکنم از طریق اسکایپ هستن نه از طریق تلفن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
مهربانی.
بله،
مهربانی که بسید. سلامت و سیم. مهربانی
زی کسما کنیم لحلمند.
مهربانی که بسید.
ترسو پوری چې زمر مشران د حکومت مشران دی او د طالبان مشران چې د پردیو د غلامۍ څخه خلاص نشي نو په افغانستان کې سوله راځي او نه هم جنگ راځي. موږ څه فکر وکړو که دغه زمر د حکومت مشران دي او که محترم د طالبان مشران دي ټول د پردیو د هیوادو غلامان دي.
صحیح مننه ستاسو نظر و اوریدل شو. بل اوریدون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید. سب رادیو آزادی است،
خبری وکی سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی سب،
څنګه جوړه په خیر؟
خوشاله اوسه. مهربانی کوی نظر مو څرګند کی.
بل نظر دغه د اورور چې دغه صلح چې ده ما په خپل شخصي نظر باندې دا د حکومت یک طرفه صلح غواړي. دوی خپل په نه په صلح غواړي، بلې ورته واک نه پکښې ورکوي. زه داسې فکر کوم چې دا صلح نه کېږي، ولې په خاطر باندې د دې چې هر چا ته د افغانستان خلک دي، ټوله په افغانستان کې حق لري، ټول افغانان دي. دا به ټولو ته خپله ورته ورکول شي چې باره دوی په دې کې هر څوک خوشحاله شي، هر څوک راته صلح تک شي. او که یو څوک یوازې پر خپل طرف باندې صلح غواړي، صلح بیا نه سره کېږي، ولې په خاطر باندې د دې نه کېږي چې هر څوک د ځان نه بولي. چې د ځان نه بولي نو په افغانستان یې خوا هم نه بدېږي. نو په دې وجه باندې دا صلح زما په فکر ممکنه ده.
تشکر. سلامت باشین صاحب. سالون صاحب موافق هستین که پیام ها را
بخونیم؟ بله بله، خیلی زیاد راغلی
پیام های زیاد آمدن از طرف شنونده های ما. محمد فهیم ادیب از میدان شهر نوشته کرده که از هر طریقی که میشه باید با طالبان صلح شود، زیرا جنگ گفته راه حل نیست و ایرانی های زیاده به همراه داره. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان هم تقریبا پیام مشابه داره و گفته که اگر صلح در افغانستان از راه جنگ تامین میشد، در طی 40 سال گذشته جنگ، البته گفتن ما شاهد جنگ های زیاده بودیم، صلح در سرتاسر کشور شاید تامین میشد. جنگ راه حل نیست. کلید صلح افغانستان در دست امریکا و پاکستان است. اگر اونا دلسوزی کنند، در یک ماه صلح تامین خواهد شد. آقای عثمان خیل نوشته بودن ایره. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته پاکستان نمیخواهد که صلح در افغانستان بیه و گفتن از رئیس جمهور اشرف غنی میخواهیم تا با طالبان جنگ را شروع کنه. سیما از کابل نوشته کرده که جنگ راه حل نیست. ولی حضرت الله از ولسوالی المار ولایت فاریاب نوشته کرده که هرچی در انتظار هستیم صلح نمی آید. و فهیم پای احساری از ولایت فرا ولسوالی پرچمن نوشته کرده که از دولت می خواهیم که پروسه صلح را بند کنه، گفتن یک راه دیگه را در نظر بگیره، چون در 13 سال گذشته دستاورد در یک قسمت نداشته.
د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی وایي زما په نظر ولسمشر نور باید د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان وکړي او د پاکستان په وعدو باندې باور ونه کړي. بل اوریدون کې چې نومې نه دی لیکلی، د البته د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلی وایي زما په نظر سوله نه راځي، ځکه چې سوله د پاکستان په لاس کې ده. باید چې اشرف غنی افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي. قیام الدین مبارز د هلمند څخه لیکلی وایي سوله هغه وخت راتلی شي چې موږ سره اتفاق، یووالی، ورورولي ولرو. د سولې ارمان به د افغانانو هغه وخت پوره کیږي چې همدومره ورورولي رامنځته شي او د ورورۍ لاسونه یو بل ته سره ورکړو. مدثر فراهی له فرا څخه لیکلی وایي جنګ دې ورک شي، موږ سوله غواړو، باید دواړه خواوې پر سولې ټینګار وکړي. بل اوردون کې عبدالمتین مسروری فاریابی لیکلی دی وایي طالبانو ته هم پکار ده چې سوله وکړي او حکومت ته هم، خو دواړه د سولې ناری وي او ملت غولوي. بل اوردون کې فیضان الله له کندهاره لیکلی وایي زما په نظر د طالبانو په وړاندې د سولې خبرې او جنگ دواړه ناکام دي. یوازنی د حل لاره کاملا د اسلامي قوانینو تنفیذ دی. نور بیا د سولې په باب هیچا ته زاری نه کوو. مبارز بل پیغام هم لیکلی دی او محمد عجیب فهیم له میدان څخه څو پیغامونه راستولی دی. نایمی سبیاوی تاسی ملوستو نوزبه تری تیر شمه چه نورو تنوبت ورسیجه. محمد بسیر لغمانی لیکلی دی و افغان حکمت باید تجارتی راکری ورکری له پاکستان سره بند کری. د سولې پر پروسه غټه تیگه کیگ دی، پاکستان سره د جنگ اعلان وکری. عبدالباری لشکین څخه لیکلی دی، البته د پکتیکا وای په پاکستان چې کله فشار راشي بیا د افغان حکومت د سولي خبرو ته شیدي. محمد نور د پاکستان لیکلی دی وای د پاکستان دا اعلان چې طالبان به په یو میاشت کې خبری وکړي د افغانستان د وروستي فشار نتیجه ده. زما په عقیده پاکستان په نرم نه پوهیږي. ضیاء الحق د هلمند څخه لیکلی دی حزب سره سوله وشوه نو کېدی شي چې طالبانو سره هم سوله وشي. نور به لږ وروسته ولولو پیغامونه د تلیفون له لارې به هم واورو.
و یک مورد برای شنونده ها یادآور میشیم که اگر شما 10 پیام هم بفرستین ما تنها یک پیامتان را به خانش گرفته میتونیم به خاطر ازی که برای دیگرها هم نوبت برسه شنونده های ما همیشان یک پیامی که میفرستن متوجه باشن و کسانی که پیام های زیاد هم میفرستن متاسفانه یک پیام را میتونیم به خانش بگیریم اگر بدری باشه یا پشتو. یک شنونده روی خط تلفن هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
بله محترم جاوید نعیمی سلطان، سلام علیکم اولاد کون سر سامکار سروان سلطان اولاد آزادی رادیو ټول کارکونکو اولادونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سهار مو
سلامت
مهربانی
سر محترم سروان صاحب نعیمی صاحب ډیر ښه موضوع مطرح کړی ده. خو اوس ملت دا خبرې ټول اورېدلی دي که تاسو وایئ چې مقصد یا جنګ ده یا صلح ده. زما په نظر صلح هغه وخت افغانستان ته راتلی شي چې یو خو زموږ حکومت قوي ادرس ولري او قوي مدیریت ولري، او بله صلح هغه وخت افغانستان ته راتلی شي چې د صلح ابتکار په خپله افغانان په لاس کې واخلي افغانان. زما په نظر نور زموږ پر دغه اوسني ګاونډي چې د افغانستان د خلکو زور دښمن دی پر دې باندې باید باور ونه شي، او په خپله افغانان د طالبانو وروڼو سره مخامخ په خپله دوی سره کښېني صلح وکړي. ولې په دا طرف کې هم علما شته، په هغه طرف کې هم علما شته. که چېرې حقیقي علماو ته وخت ورکول شي او حقیقي سپینرونو ته د طرف اشخاصو ته وخت ورکول شي، د طالبانو سره هم کښېني، د دولت سره هم کښېني. اوس تاسو ګورئ دا د اسلامي موافقه چې ده په 15 مادو کې چې راغلې ده، دا د 15 مادې پاتې دي انشاءالله تعالی دا مادیه به هم پر دو به موافقه کېږي عملي کېږي به. نو چې دغه شي دغه خو پاکستان نه ده عمل دغه طرح خو پاکستان نه ده تراریزې کړې، دغه د اسلامي و د افغانستان د حکومت سوله که نن یو که سبا یې انشاءالله تعالی که بیا دا بعضې خلکو لاس پشکې ونه وایي چې په خپله په نظام کې ځینې کړۍ شته، که دغه خلکو لاس پشکې ونه وایي انشاءالله دا سوله به عملي کېږي. همچنان طالبان سره هم داسې صلح راتلی شي. خو یوه خبره دا ده پاکستان موږ غولوي، بالا دا ملت نه غولوي. زه فکر کوم چې ملت اوس سترګې هم خلاص شوي، ماغزه هم خلاص شوي، سر یې هم خلاص شوی دي. د پاکستان په خبرو بالا دا ملت نه غولېږي. زما په نظر جنګ د لار د حل لاره نه ده، او صلح افغانستان خلک صلح غواړي، مظلوم خلک دي، کړېدلي خلک دي. زما غالبینو څه هم د یو عالم په حیث دا غوښتنه ده چې نور د بل په خوله باندې افغان قتل نه کړي، د انسان وینه توی نه کړي، انسان قتل نه کړي، خپل ورور قتل نه کړي د بل په خوله باندې.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتو بل اردون کله رو د تلفون لاله مهرباني
په فرمان سه رادیو آزادی است. شنونده عزیز نه تماس از اینا قطع شده، فکر میکنم یک شنونده دیگه هم هستن. به فرمان سه رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني سه
تاسو
ته سلام علیکم. سلامات اوسه
مسعود احمد خبر کوم د هلمند ولایت څخه د چا اوس هغه څنګه سول راشي او ارامي راشي موږ د سولې موږ سول خوښه وکړي چې سول راشي، او بیا چې دغسې پاکستان ژمنې کوي چې موږ سولې په طالبان سولې خبرو ته کښېنو داسې کوو هسې کوو او عمل کې نه کوي. بیا چې جمهوري ته زموږ غوښتنه ده چې دې باندې جګړه پیل کړي، دې په ځل باندې او دښمن ته هغه وطن کې زور ورشي.
ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا به هم دا موضوع نعیمي صاحب تکرار کړو. هغه داده چې ټاکل شوې ده چې ولسمشر غني سبا له ملي شورا سره د جنګ یا سولې په اړه سلا مشوره وکړي. ستاسو اوریدونکو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لاره پاته ده، جنګ که سوله؟ تر اوسه پورې تقریبا ټولو اوریدونکو د موضوع په اړه خبرې کړې دي، له موضوع وتلي نه دي. هیله لرو چې بیا هم د موضوع په اړه خبرې وکړي. نور اوریدونکي هم لرو، مهرباني کوئ سر
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهرباني کوئ سر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما سلامونه ومرئ مسول لار چې غوړه کې دی بشوي لکه د اسلامي سره چې د سولې لاره غوره شوله، نو دا رقم چې اوس دی اوس په جنګ کې هېڅ نه ده. اکثر ډېر انسانان مړه شول،
صحیح، لیکن حکومت وای چې ډیر کوشش وکړو سوله نه کیږي، یعنی نه د دولت مخالفان حاضرې چې سولې ته هغوی قرت کړې ده او نه هم د دوی په وینا پاکستان صادق دی.
مهربانی صاحب، یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله آقای نعیمی، سلام به شما و آقای سردار و همکاران
مهربانی
شما، سلام تقدیم
بفرمایید.
جناب آقای نعیمی، من میخواستم بگم بعضی دوستان جنگ رای حل نه، جنگ چرا رای حل نبوده؟ ما در طول تاریخ، تاریخ جنگ اگر ما بخونیم، جنگ بوده، مشکل گشا بوده، در بسر شده. شما ببینید جنگ اول دوم جهانی چی بوده واقعا استقام پیدا کرد، چی بوده صلح سبا در شبهای اروپایی واقعا برقرار شد، مستقر شد. شما جنگ دوم جهانی تاریخ شنا میدانید؟ زمانی که بمب اتمی در ژاپن، در هیروشیما و ناگاساکی، زمانی که عملا صورت گرفت بمب اتمی، آیا خود اقدام دهنده جنگ نبود؟ یک موضوع ما درست است، من درد میکنم ساخت بافت جامعه افغانستان، ساخت بافت جامعه سیاسی افغانستان، وضعیت افغانستان، جو سیاسی افغانستان، ما درک میکنیم که جنگ نمیتونه منجر به ایجاد صلح شود، منجر به ایجاد ثبات شود، اگر مگر میتونه تاثیر کننده ای را به خاطر ایجاد صلح باشه. شما میدونیم در دو سال گذشته همویره بس از سال بوده، بس از این برادران ناراضی، مخالفین سیاسی، امثال هم الکل بهشان داده شده، مگر هیچ مشکل حل نکنه. جو به اعتمادی، جو عدم اعتماد، دوران اعتماد واقعا افزایش پیدا کرده. زمانی که واقعا من زمان خودم رسانه ها رو درخل تقریب میکنم، دنبال میکنم، برای من چونی صحبت های چونی الکل به طالبا داده میشد، خودم یادم برای من اینا بوجان اعتماد از خود میجام نشه کاری واقعی دولت یک نوع حتبانی و همکاری با طالبا نداره، یک نوع دلسوزی با طالبا نداره. زمانی که در سنگر بیدم چون چیزی هست، این دو سال گذشته ما میشه سابقی چلا بلند یه چیزی بدست نیوریم. به نظر صلح خود یعنی صدای جنگ، یعنی در مقابل تروریست ها یک موضوع زور، یک موضوع فشار زور میتونه یک روحیه و مورال نیروهای امنیتی رو بلند بره، میتونه یک انسجام و همبستگی درونی میان جامعه با سیاسی ده که از ارزش های مختلفشان صحبت میکنه میتونه ایجاد بکنه. به نظر من میتونه کار مثبت باشه. این دیگه خوب روستا زمانی که اینا فلسفه و منطق جنگ از زورگویی انسان کشتن است، آدم کشتن است، اینا از آدم نکشن واقعا اینا با مفضای جو مبادات سیاسی مدینی آی ذهنیت نا برابر است، در بزنی نا برابر است، بیت باشه نه اینا موجودیت فلسفه وجودی نا در آدم کشتن است، کشتن است اینا بیت باشه با مبادات سیاسی مدینی اصلا آشنایی ندارم، بزنی ذهنیت هم مطابقت نداره.
بله، سلامت و سهی.
تشکر، سلامت باشید. خیلی خوب.
بله، اردون که امن روزن معرفی که یا آزادی رادیو ده.
مهربانی کنید.
سلامت میکنم نه.
مهربانی که ویسه.
زمان از خدا رو که پاکستان نره زمان دشمن ده، که افغانستان نره که حاسه و که اندیا و روسا و امریکا و اطول ملکون زن سراولی که جنگ پیلان که بیر جنگ بلا لار نشتره.
صحیح. مننه چې تلیفون مو کو نظر مو څرګند کو. بل اوردون کې امله روزن معرفي کې آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
روره خیر جوړه ته فرانس.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
حاضر محمود خبرې کوم، له خوش نه.
مهرباني کوي صاحب محمود صاحب.
او تاسو موضوع اورید ډېر خپل موضوع ده، مننه. د صلح مبارکه زه خو ما نظر خدا شاید چې دولت خو صلح غواړي او که مقابل لوري صلح نه کوي نو جنگ مونږ په دې پوهېږو چې جنگ حلاکت ته وایي، خو مقابل لوري باید د خپل عمل ورته عمل وویني بیا د صلح امکانات شته. چې څو پورې ورته عمل ونه شي صلح خبرې هسې به بلالې دي. ده
زیاته مننه کورودان.
تشکر. چند لحظه بعد میتونیم پیام ها را به خانش بگیریم. حالا شنونده داریم روی خط تلفن که منتظر هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
سلام
و علیکم السلام.
مهربانی. مهربانی کنین صاحب.
تلفن قطع شو فکر کنم. خیر، پیغامونه به ولوله نمی سه.
بله، چند پیام داریم. شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که باید طالبان از نظر نظامی اول تضعیف شوند، بعد از او خودشان به صلح حاضر آمده خواهند شد. سخی قاریزاده از هلمند نوشته کرده که تا هنوز با طالبان، تا زمانی که گفتن با طالبان مبارزه جدی نشوه، اونا به صلح حاضر نمیشن، پیام مشابه دارن و گفتن باید با دشمنان از جدیت کار گرفته شوه. قاری ادریس نوشته کرده که هر زمانی که خداوند خواست بعد از او صلح میآید.
بله، پدیک خود شک نشته. حمیده لغزنی سخلی کری، لمرای باید ده سول کوشش وسید زکه چه پسوله کی خیر ده. ابراهیم حقیر لده کندهار لمایوان ولسوالی سخلی کری، افغانان باید ده سولی سخه مایوسه نشی، که طالبانی یاو که حکومت پا جنگ سول راتلای نشی، نو پکارداده چه سول ته توجه شي ځکه چې د سلويش کله کې په جنگ سول را نخله. نور الله بارکزی لیکلی دی افغانستان ته د ګاونډیانو لخوا ویروس د ویروس په شکل جنگ را وارد شوی دی، باید سول ته لاره هواره شي. حکمت الله محمد خیل له ګرمسیر څخه لیکلی وایي زما په نظر باید سوله وشي. امان الله له کندهار څخه لیکلی دی ډاکټر اشرف غنی دی بله لار وسنجوي. د پاکستان په اذان روژه ماتول غټه سهوه ده د افغانانو لپاره. محمد ابراهیم اقیار هم د کندهار له میوند څخه لیکلی دی وایي نه طالبان سوله کوي او نه هم افغان حکومت، ځکه دوی دواړه پر جنگی پلانونو کار کوي او تش د سولې د خبرو نوم اخلي. له مرجع څخه رحم الله مقدس لیکلي دي کسم مجولي و چې د یو کس څو پیغامه بنلرو خو نو نلولو خدا ده وشو رانه وویل شو. دی ویل له ولسمشر څخه غواړم چې نور د پاکستان په وادو چې د سولې د پاره کوي باور ونه کړي. او د بلوردون کې سیار له نورستان لیکلي دي وایي د بلخي خبره صحیح نه ده چې د وای چې د پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې په یو میاشت کې به طالبان سوله وکړي، د سولې خبرو ته حاضر شي. حقیار هلمندی لیکلی وایي زموږ بشران د خپلو ګټو په خاطر سوله نه غواړي، هسې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي.
تشکر از تمام شنونده ها که تا این لحظات پیام فرستادن و بقیه پیام ها در لابلای برنامه. حالا بریم از طریق تلفن چی پیام ها گفتنی دارن شنونده ما. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوی آزادی رادیو.
مورد سولی پاک لخبر کو سولی که پاکستان که ولی پا در سوار لسکاله پا در تندر لسکاله در کلی وی نو زده اشرف غنی سخه غوارم چې د امریکا څخه مرستو غواړي، د تیارو د هوایي ځواک، ځکه چې دا جګړه امریکایان ټول دنیا راشي هم نشي ګټلی بیا هوایي ځواک. نو هوایي ځواک چې افغانستان د حکومت په لاس ورکړي مجهز دي کړي اکمالات چې ورکړي، نو بیا امکان سره د جګړې د ګټلو. او که چېرې دا رقم یې په دا رقم خونه تر قیامته ګټه کېږي نو سوله راځي.
درست. مننه چې تلفن مو کو نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو هم لرو.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب رادیو آزادی است.
و علیکم السلام.
مهربانی.
عبدالله نرمی خبر کوم. من از خدا ده صاحب این سوال خو پاکستان غواړي چې افغانستان کې سوال وکړي، امریکا نه غواړي، ولکه یا کفری ممالک واری یا اسلامی ممالک سی سوال از افغانستان که اوسی.
درست.
نو ما دا غفتانه ده سی مراتب باید سوالی سوال لاربانه تاوال سی دی جنگ لارد سی نجوی دیگیم او کرشتی مراتب مونتا سا دا بیو تالیبانو کم شرطانه دیدی دا بان شرطانه دا دیو کمت سر اومنی وز دا شرط دی قرآن شریف و دی خلاصا قانون غاید تالیبان لغت دیو سر اومنی دا سیاست قانون و دا امریکان چکو قانون و دا دادی نمانی دادی پریدی اوانیان و نخفی اوانیان هم سلمانان الحمدلله.
بله صاحب، البته مسئله سر دانه ده دی اساسی قانون که کله چې دوی خبریم سره کړی دی و طالبان ورته ویلی چې په اساسی قانون کې خاص مشکل نه لري دی او څو مادو بدلون غواړي، ځکه چې د افغانستان اوسنی قانون هم اساسی قانون اسلامی قانون ده. دا چې په محکمو کې کله شریعت نه اجرا کیږي دا دی محکمو مسئله ده او د قاضیانو مسئله ده، دوی په پریکړو پورې په قانون کې داسی کم مسئله نشته. خیر،
تشکر. یک شنونده را بله میتونیم سروان سو بگیریم خیلی کوتاه اگر صحبت بکنن وقت نشه خبرها میرسه. بفرمایید سب رادیو آزادی است. شنونده عزیز کمه سریعتر صحبت بکنیم.
و علیکم السلام. چه و دقیقه وقت لرو میربانی در خبرو؟ البته
میربانی
که ویسیدی قلا صاحب.
دا اوسنی حالت چې ګورو افغانانو صبر بیخي ختم شوی دی. مونږ غواړو چې صلح نه کېږي او جنګ ته مخه ښه کړو او جنګ ته دوام ورکړو څو چې طالبانو.
تاسو دې رادیو له لارې خپلې خبرې اورئ. دغه مشکل دی، مجبوري چې ستاسو ټلیفون قطع کړو. موږ بیا له تاسو غوښتنه کړې ده چې کله مو ټلیفون روخ شو رادیو یا ټیټه کوي یا یو څو قدمه لرې شئ له رادیو، تاسو خپلې موبایل ټلیفون له لارې خبرې کوئ او تاسو چې هره جمله وایس بیا خپلې خبرې دې رادیو له لارې اورئ. په دې کې مکس راځي، فاصله پیښیږي او وخت ډېر ضایع کېږي.
ونه میتونین تمرکز هم بکنین در جریان که شما صدای خود را از رادیو مشنوین، فاصله میای و نمیتونین تمرکز بکنین روی آنچه که میگین. لطفاً زمانی که بر ما زنگ میزنین از رادیوهایتان فاصله داشته باشین. تشکر از همراهی هر یکتان در بخش اول برنامه میکروفون شما. البته بعد از نشر خبرها باز هم تا ساعت 9:30